په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پایل سوې چې ډېر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت تبل سوې دی. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. نن پنځشنبه ده، د غبرګولیا جوزه یو دیرشمه د جون میاشتې شلمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د بس پنې ځنګړي مرستندوی صندوق د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو او بې ځایه سویو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. دې صندوق نن پنځشنبه د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلي، دا درک کوي چې میلیونونه بې ځایه سوي او هیواد ته راستانه سوي کډوال د شخړو او طبي پیښو په ګډون له سترو ننګونو سره مخامخ دي. دې صندوق افغانستان کې د کډوالو پر ملاتړ ټینګار کړی، ویلي دي چې د هغوی لاسنیوي تجمن دي تر څو بیرته خپل ژوند په پښو ودروي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره وایي دا اداره هر ورځ په ښکاره د جنسي او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي ټول عمل چې په هر ځای کې هر کله او د هر چا په وړاندې ترسره کیږي غندي. دا خبره د ادارې پرون چهارشنبه د جنسي تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې په دې ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره د ښځو او نجونو د هغو دوامداره هڅو ستاینه کوي چې دوی د ګواښونو او محدودو امکاناتو سره سره د حل لارو د ملاتړ شبکو ایجادولو او د خپل ژغ اوچاتولو لپاره مخته وړي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارې ادارې که څه په دې بیان کې د افغان ښځو یادونه نه ده کړې، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو پر سختو چلندونو انتقاد کړی. پیران کې د یو اعدام سوي معترض مدافع وکیل د رژیم ضد تبلیغاتو په تور په شپږ کاله بند محکوم سو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې په کراچ کې د ایران انقلابي محکمې د اعدام سوي محمد مهدي کرمی د کورنۍ مدافع وکیل امیر حسین کوهکن ته د بند دغه سزا ټاکلې ده. د بشري حقونو د فعالانو اړوند خبري اژانس هیرانا د راپور له مخې کوهکن د غونډو او توتیو او د رژیم ضد تبلیغاتو په ګډون په څو مواردو تورن سوی و. نوموړی تیر کال د کراچ په استخبار او ریاست کې نیول سوی و چې وروسته د همدې کال په دسمبر میاشت کې په مشروط ډول له توقیفه خوشی سوی و. ښاغلی کوکن د محمد مهدي کرمی چې د تیر 2023 کال په جنوري کې دم سوی و دوسیه مخته وړله. کرمی او نه تنه نور د هغو اعتراضونو په ترڅ کې نیول سوی او اعدام سوی چې په 2023 کال کې د بد حجابۍ په تور د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مرموزې مړینې په غبرګون کې پلسی و. تکل سوی د امریکا پاوز به نن پنځشنبه د غزې په سواحلو کې له موقتي تاسیساتو غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره بهیر پیل کړي. دا خبره دوو امریکایي چارواکو د خپلو نمونو د نه افشا کېدو په شرط روټرز خبري اژانس ته کړې ده. دوی ویلي دا تاسیسات چې تیر اونۍ په سمندر کې د خرابې هوا له کبله په موقت ډول بل ځای ته لېږدول سوي وو بیرته د غزې په ساحل کې ځای پر ځای سوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا د دغو تاسیساتو چې د امریکا پاوز د می میاشتې پر 18 په سیمه کې ځای پر ځای کړي وو له لارې یو سلووی درش لارویو کې بار شاوخوا نه سوا ټونه بشری مرستې تر ګودامونو پورې رسول سوي دي. د هند کرکټ ملي لوبډلې روزون کې راهول دراوید وایي چې لوبډله به نن د افغانستان ټیم ته په کم نظر ونه ګوري. د فرانسې خبري اژانس د ښاغلي دراوید د پرونی خبري کانفرنس په حواله ویلي، افغانستان د دغو لوبو په فرمټ کې یو خطرناک لوبډله لري او خپل وړتیا په نړیوال جام کې ثابته کړې ده. د هند په وړاندې د افغانستان د لوبه د کابل پر وخت ماښام 8 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نننۍ لوبې په باب وویل.
اوس لوبډله باربادوس ته رسېدلې ده، هلته به دوی د سوپر ایټ یا اته غوره لوبډلو پړاو لومړۍ سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولی دی او زموږ تمه ده څنګه چې مونږ په ګروپي پړاو کې ښې لوبې ترسره کړي، انشاءالله په اته غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښې لوبې ترسره کوو او انشاءالله نیمه پای لوبو ته به لاره پیدا کوو.
افغانستان په ګروپی پړاو کې یوګانډا، نیوزیلند او پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړه، خو تیره دوشنبه د ویست انډیز په وړاندې ماتې وخوړه. او د اروپا د ملتونو جام فوټبال د سژنویو سیالیو په لړ کې نن درې سیالۍ کیږي. لومړی به د کابل پر وخت د مازدیګر 5:30 بجې د سلووینیا او سربیا، دویمه د شپې 8:30 بجې د ډنمارک او انګلینډ ترمنځ، او درېیمه هغه به د شپې 12:30 بجې د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ وي. پرون په دغه جام کې درې لوبې وسوې چې په لومړۍ هغې کې البانیا او کرویشیا یو یو مساوي سوه، په دویمه سیالي کې بیا جرمني هنګري ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او درېیمه سیالي د سکاټلند او سویس ترمنځ و چې هغه هم یو یو مساوي سوه. خبرونه مو له ازادي راديو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونه لاندې خبري برخه ته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي ملګری ملتونو د دوهې له درېمې غونډې افغان شزي به برخه کړې دي. د دې سازمان د شوزو برخه مسؤلې دربار ازادي راديو ته ویل چې د ملګری ملتونو دغه کړنه د شوزو اصول او امنیت په اړه د ملګری ملتونو د امنیت شورا له 15 نمبر پریکړه لیک څخه ښکاره سرغړونه ده. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې درېمې ناستې جوړېدو ته کمې ورځې پاتې دي، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه د دوهې له راتلونکي غونډې افغان ښځې ایستلې دي. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤلې دربار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کړنه د امنیت شورا له 15 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده.
Reports in recent days have indicated that
روسي ورزګي راپورونه ښیي چې افغان ښځه د دوهې راتلونکي درېمې غونډې ته نه ده بلل شوې، او د بشري حقونو د څار سازمان اندېښنې څرګنده کړې چې د پخپله توګه د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک غیر مستقیم نقص دی، چې وایي ښځې باید د سولې په ټولو پروسو او د خپل هېواد راتلونکي په اړه مهمو بحثونو کې بشپړ ګډون ولري.
میرمن بار دا جزئیات ورنکړل چې د دوهې غونډه کې کوم افغان ښځو ګډون کاوه او ولې ملګرو ملتونو نمونه د ګډون کوونکو له نوملړه لري کړی دی. خو د دوهې په دوهمه ناسته کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو او مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په ډاګه ویلي وو چې د دوهې د راتلونکي غونډې تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار له دې وړاندې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې د دوهې د درېمې ناستې له اجنډا د ښځو د حقونو موضوع لدی شوي. نوموړي په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ویلي وو ډېره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د اغلی بار د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقونو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دوهې په درېمه ناسته کې ملګري ملتونه د طالبانو په غوښتنه ښځې له پامه غورځوي. د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
جامعه جهانی میآید و از طالبان خواهش میکنه.
نړیوال ټولنه له طالبانو هیله کوي چې د دوهې په ناسته کې ګډون وکړي او بل لوري ته چې د افغانستان خلک او افغان ښځې دي هغوی له پامه غورځوي، او د طالبانو هغه شرطونه چې باید په دې ناسته کې افغان میرمنې او د مدني ټولنې استازي برخه وانخلي، نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې دا شرطونه مني. په حقیقت کې دا کړنه طالبانو ته اجازه ورکوي چې پر افغانانو او افغان میرمنو له پخوا لا ډېر ظلم وکړي،
بزن افغانستان ظلم او ستم کنن.
د ښځو د حقونو بل فعاله فاطمه اعتمادي وایي د ملګرو ملتونو په دې کړنې سره به په افغانستان کې ښځې تر لا ډېر فشار لاندې راشي.
په دې سره دوی په خپله د ملګرو ملتونو له لوري جوړو شویو قوانینو نه سرغړونه کوي، او په دې سره موږ میرمنې چې له سختو حالاتو تیریږو تر فشار لاندې راشو، او موږ او زموږ وضعیت به لا پسې خراب شي.
ټاکل شوي چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې درېمه ناسته د روانې جون په 1 جوړ او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون پخلی کړی. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ په دوحه کې تر درېمې ناستې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یوناما له مشرې روزا وطنبایوا سره کتلي. دغه استازولۍ ویلي دوی په دوحه کې په راتلونکي غونډه کې د ښځو او نجونو د ګډون په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او د افغانستان د پرمختګ لپاره د یوناما د کار په تړاو خبرې وکړې.
او سمه بهرنی مسأله، کاناډا د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړل، او له کاناډایي ادبایو چې په ایران کې اوسې غوښتي چې له هغې واده ووځي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر ډامینیک لبلانک د چهارشنبې په ورځ په اوتاوا کې د یوه ترهګر سازمان په توګه د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د نومولو د اعلان په مهال وویل چې د تروریستي ډلو په فهرست کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونه د شاملولو پریکړه د ډیرو قوي او قانع کوونکو شواهدو پر بنسټ شوې ده. نوموړي دغه راز سپارښتنه وکړه چې هر کاناډایي وګړی که په ایران کې اوسي له هغه هېواده دې ووځي. ښاغلی لبلانک چې په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې زیاته کړل چې له ټولو امکاناتو به د دغه ځواک د تروریستي اعمالو په وړاندې کار واخلي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی د غټ خبري کانفرانس کې یادونه وکړه چې اوتاوا له تهران سره ډیپلوماتیکې اړیکې 2 کاله مخکې پرې کړې، او له کاناډایي ادبایو وغوښتل چې ایران ته له سفر کولو ډډه وکړي. هغې همداراز پر نورو چې په اوس وخت کې په ایران کې اوسي غږ وکړل چې بېرته خپل هېواد ته ستانه شي. د کناډا حکومت دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په 2000 میلادي کال کې په تهران کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې قربانیانو نږدې خپل